یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. پدې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره بیا کابل ته تللی. په دوحه کې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او دغه راز د سولې او امنیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالب او دغه راز د افغان دولت له مرکزي پلاوي سره کتلي دي.
په دغه کتنه کې د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامداره ملاتړ باندې ټینګار وسو.
له هلمند د جګړو ترڅنګ د سندرو غږ هم راپورته کیږي. فرید خوشحال چې شل کاله په خپلو سندرو سره د هلمند او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو هنري تنده ماته کړې او خپل دوه زامن هم سندرو ته تشویق کړي دي. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران د ولسمشرۍ کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. د غرازی خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بسته اونې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د خزو د میاشتنی عادت په اړه بحث کوو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح د خبرونو چمتو کړی دی.
افغانستان او ترکمنستان د هرات تورغونډۍ د ریل لارې پروژې تر ګړندي کېدو موافقه وکړه. د غور په شهره کې لا سرتیری وژل شوي. د ایران د ولسمشرۍ کاندیدانو ترمنځ په اوله مناظره کې محافظه کارو کاندیدانو د حسن روحاني د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ نیوکې وکړې. افغانستان او ترکمنستان د هرات تورغونډۍ د ریل لارې پروژې پر ګړندي کېدو موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن په هرات کې له ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د دې ریل لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي دواړو لوریو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. په غور ولایت کې چارواکو د لسو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ورک کېدو خبر ورکړ. د شهرک ولسوالۍ امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د عامه نظم پر قرارګاه موټر بم چاودنه وکړه. برهان الدین پهلوی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کس روغ پاته شوی، لس کسان مو شهیدان شوي او څلور تنه لا درک دي. نه پوهیږو له طالبانو سره دي که تر کډوالو لاندې شوي دي.
په غور کې له تیر شپې له سلام شبکې پرته د نورو مخابراتي شبکو فعالیت ټکنی شوی دی. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړي محمد نادر سعیدی ویلي چې د قیصر امنیه قمندان سیف الرحمن دهزاد له دیارلسو نورو پوځیانو سره تیر شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د بدغیس والی وی پاپ کمری ولسوالی کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو محلي قمندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی دی. حسام الدین شمس آزادی رادیو تو ویل چه پیش تیرش با سویده.
دشمنان مردم افغانستان و گروه طالبان
د افغانستان د خلکو دښمنانو او د طالبانو ډلې یو پراخه ډلهیزه حمله وکړه. له بده مرغه زموږ یو محلي قمندان بسم الله خان دای زنګي هلته په یو پوځي اډه کې شهید شوی.
د بدغیس والی وی په پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جبل اوښتې خو دې شمیر په ډاګه نه کړ. وسلوالو طالبانو لا د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیره شپه د یوې کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل
د خپل منځي موضوعاتو له امله یوه میرمن او د هغې لورګان چې د ټولو عمرونه د 15 او 15 کلونو ترمنځ وو دا وژل شوي دي. د دې کورنۍ د ادعا له مخې پولیسو یو تن د قتل په قضیه کې نیولی دی.
د ننګرهار پولیس وایي د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د پیښې نور جزئیات لا څرګند نه دي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي په افغانستان کې په غیر قانوني ډول نه وسلې ویشل شوي او نه دې کار ته اجازه ورکول کیږي. رحمت الله اندړ نن په یوه ټویټ کې ویلي امنیتي سکتور یوازې د قانون په چوکاټ کې خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسلې او د وسلو جواز ورکوي. ښاغلی اندړ لیکلي چې د نظام له چوکاټه د باندې وسلوال فعالیت بغاوت دی او ځپل کیږي. دوی میاشت مخکې د کار او توسعه ګوند مشر ذوالفقار امید د دایکونډي او بامیان په یوه سرحدي سیمه کې په عکسونو کې له ځینو وسلوالو کسانو سره ولیدل سو چې د جبهه مقاومت دو په نوم د یوه وسلوال حرکت د موجودیت اعلان یې کړی و. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اوو کاندیدانو ترمنځ په لومړنۍ مناظره کې محافظه کارو کاندیدانو د حسن روحاني د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ نیوکې وکړې. ډیرو سیاسي ډلو او د ایران د اسلامي جمهوریت مخالفانو او منتقدانو دا انتخابات بایکاټ کړي دي. په پرونۍ مناظره کې حکومت ته نږدې دو اصلاح پالو کاندیدانو د ایران د مرکزي بانک پخوانی رئیس عبدالناصر همتی او د ایران د بدني روزنې پخوانی رئیس محسن مهر علیزاده هم ګډون درلود. دوی دواړو د مناظرې په لړ کې د محافظه کارو پر کاندید ابراهیم رئیسی نیوکې وکړې. رئیسی د ایران د قضایي قوې رئیس دی او سره له دې چې ځان یې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړی له دندې یې استعفا نه ده کړې. عبدالناصر همتی د محافظه کارو څلور نور کاندیدان په شغلی رئیسی پسې روان کاندیدان وبلل. د غوښتنه وکړه چې رئیسی د ژمنه وکړي چې له انتخاباتو وروسته به یې قضا ته نه هزاروي، خو رئیسی پر همتی تور ولګوه چې د مرکزی بانک د رئیس په توګه یې اقدامات د ایران د اوسنیو اقتصادي شرایطو سبب سوي دي. د یمن د مارب ښار په یوه استوګنیزه سیمه کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنې کې لږ تر لږه 12 تنه وژل سوي دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان تورن کړي چې توغنده یې ویشتلی دی. د روغتون یوه ډاکټر رویټرز اژانس ته ویلي چې په دې چاودنه کې لسګونه نور ژوبل سوي چې د 15 ماشومانو په ګډون 12 کسانو د ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. د بورکینا فاسو په شمال کې د وسلوالو سختریزو لخوا پر یوه کلي په برید کې د وژل سو کسانو شمیر 132 ته لوړ سو. د دغه هیواد چارواکو پرون په یوه بیان کې حمله کوونکي تروریستان بللی دي. دغه خونړۍ پیښه د تېرې شنبې په شپه د ناجیر پولي ته نږدې په شمالي شهر سولهان کې سوې ده. دا په دې هیواد کې چې له 15 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړلو وسلوالو فعالیت پکې زیات سوی تر ټولو خونړۍ پیښه ده. او د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساسولی غوښتنه وکړه چې د لویدیز بالکان هیوادونو ته دې له دې اتحادیې سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړل سي. د اروپایي اتحادیې پراختیا د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته وبلله. ساسولی وویل د اروپایي اتحادیې پراختیا په مجموع کې ټولې اروپا او سیمې ته ګټه لرلی سي. د دې لویې وچې له امنیت، ثبات، سوکالۍ او سولې سره مرسته کوي. اروپایي اتحادیه له مونټینګرو او سربیا سره د پیوستون په اړه په خبرو بوخته ده. البانیا او مقدونیا د اروپایي ټولنې د غړیتوب رسمي کاندیدان دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا کابل ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې چې د جون له 4 پیل کړی کابل د وحی او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته لاړ شي. د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ای چارواکي هم پکې شامل دي. په کابل کې د افغانستان د دولت له چارواکو یو شمیر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر او د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې له افغان او طالب پلاو سره په کتنه کې د سولې پر یوې داسې هوکړې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. نور به په دې راپور کې واورو.
سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر له اعلان سره سم هغه نن کابل ته را رسیدلی دی. د جمهوری ریاست یو سرچینه کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر تاییدوي او وایي هغه به له حکومتي مشرانو سره وګوري. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په وخت تیره شپه سیمې ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر خبر خپور کړ. د دې وزارت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي خلیلزاد به کابل، دوحې او د سیمې هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوې زلمی خلیلزاد به له حکومتي چارواکو، سیاسي رهبرانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنو له استازو سره کتنه کې د افغانستان له سولې په ملاتړ او درخواهي د جګړې د پای لپاره یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په موضوعاتو خبرې وکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې خلیلزاد به په دوحه کې د سولې مرکز دواړه پلاوي وهڅوي چې یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو له مخې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي کړي او مخکې ولاړ شي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد به د سیمې یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې او د سوداګرۍ د پراختیا په فرصتونو چې سولې به ورته زمينه برابر کړي هم خبري وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې په دوحه کې هم د سولې خبرو د بیازلي پایل لپاره هڅې روانې دي. د دې هڅو په دوام د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژل میشو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان له مرکشي او طالب پلاویو سره کتلې دي. په دې کتنو کې د سولې له رواني پروسې په ملاتړ او یوې داسې هوکړې خبرې شوې چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجی انوري
په دغه کتنه کې د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامدار ملاتړ باندې ټینګار وسو. همداراز د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د ملګرو ملتونو رول د سولې په پروسه کې مهم وګڼله او څرګنده کړه چې د خبرو په دې پړاو کې به پر مهمو او اساسي مسایلو خبرې وشي او هغه پرمختګ چې د افغانستان د خلکو رضایت سبب ګرځي به ترلاسه
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وای د ملګرو ملتونو له چارواکو سره کتنه کې د سولې لپاره کلک هوډ خودلای.
همدارنګه د افغان سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو پر رول او همداسې د سولې ورسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو د مرستو په موضوعاتو باندې بحث وشو.
دا په داسې حال کې چې په دوحه کې بیا د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل پاړه له هیلو سره سره دا بهیر نه دی پیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وای تمرد چې سبا د دوی د مرکچي پلاوی پاتې غړي هم دوحه ته ولاړ شي. د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په برخه کې د نړیوالې ټولنې امریکا او ملګرو ملتونو سربیره د افغانانو غوښتنه اوربان او تر خوای د روانې جګړې درول دي. هغه څه چې د دوی له قوله یوې بریالۍ سیاسي هوکړې ته به زمینه برابره کړي.
و امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او سر مل پلاوی له افغان چارواکو سیاستوالو او د مدني ټولنې له استازو سره د خبرو لپاره بیا کابل ته انتقال لري. په عین حال کې د سولې د خبرو د ګړندې کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري او د غرض د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې له افغان او طالب پلاو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او د سولې پر د هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. د غرض په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې په اړه هم اندېښنې مخ په زیاتې دوی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیایي امکاناتو د کمی خبرداری ورکول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې خو که خلک روغتیایي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډېر کسان پر کورونا اخته شي نور به هغه په یوه جدي ستونزه بدله شي. په دې اړه به له یوې لنډې دمې وروسته واورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډېره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده خو که په کتلوي ډول خلک ډېر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. امیر روغتیا وزارت د جنا روغتون چې کله مو تیر ورځ پرانیست هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 1500 بیډونو پورې به اکسیجن ناروغان ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویلي وو چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي وو چې د کورونا درېمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه یې هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پېښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمېر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوکو کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه یې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1273 مثبتو. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشنبه د ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې هم تایید کړ چې وضعیت خرابېدو په حال کې ځکه چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید 19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېیمه څپه له کنټرول ووځي. په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې له پراخېدو سره د دې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ښایي د دې هېواد روغتیایي کمزورې سیستم د دې وړتیا ونه لري چې د کووید 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یوه ښکاره بېلګه په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه، هغه هېواد چې پر کورونا د اخته شوو کسانو لپاره نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو لبل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د افغان میرمنو د لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون تیر ورځ په ازبکستان کې پرانستل شو. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه نندارتون د کار نړیوال سازمان یا ILO په مالی ملاتړ او د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست په همغږۍ په تاشکند کې جوړ شوی. ښاغلی احمدی زیاتوي په دې نندارتون کې د افغان متشبثو میرمنو او ازبک سوداګرو ترمنځ اته سوداګریز تړونونه هم لاسلیک شول. له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د افغان میرمنو لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په موخه ورته نندارتونونه جوړ شوي وو. د کابل ولایت شګردري ولسوالۍ د څارویو معیاري حلال ځای یعنی مسلخ تیر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسلخ په معیاري ډول جوړ او په عصري ټکنالوژي سنبال دی. هغه وایي دغه مسلخ په یو کاري شیفټ کې د 500 غواګانو وزو پسونو د حللولو ظرفیت لري او له دې سربیره د غوښو پروسس او زیاتې مودې لپاره د غوښې د خوندي ساتلو لازم امکانات هم لري چې په پرمختللي ټکنالوژۍ سنبال دي. د نوموړي په خبره په دغه مسلخ شاوخوا 6 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د آسیا پراختیایي بانک له لورې ورکړل شوی او د کرنې وزارت یې ملاتړ کړی. د ښاغلي رستمی په خبره د آسیا پراختیایي بانک په پام کې لري چې د 10 میلیونه ډالرو په مالي مرسته په 3 نورو زونونو کې هم ورته مسلخونه جوړ کړي او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بې یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی توماندري افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 3.89 افغانۍ.
او سمې ونړې والو موجوده ایران د ولسمشرې کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په خپل لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. ټاکل شوی په ایران کې د ولسمشرې انتخابات د روان میاشتې جون میاشتې په 13مه نیټه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د ایران پر دولتي تلویزیون د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ مناظره 3 ساعته دوام وکړ. د جون په 13مه نیټه به په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وسی. دا انتخابات داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي بحران په اړه اندیښنې سته. د ایران اقتصادي وضعیت ورسته له هغه خراب سو چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د ایران محافظه کار شورای نگهبان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره لشپږو سوو کسانو څخه 5 کاندیدان تایید کړي چې 15 یې سخت محافظه کار او 2 اصلاح غوښتونکي دي. پنځه سخت محافظه کار کاندیدانو د ولسمشر حسن روحانی پر اتکلنه دوره انتقاد وکړ او د مرکزی بانک لرئیس عبدالناصر همتی څخه وغوښتل چې د اقتصادي بحران مسؤلیت ومني. همتی لبیدت سره د ترنګل سوي اړیکو پړه پر محافظه کارانو واچوله او ویل چې د ایران اقتصادي وضعیت له همدې کبله خراب سو. د همدارس د محافظه کارو کاندیدانو پر اقتصادي طرحو هم انتقاد وکړ او ویل چې د مستقیمو مالی مرستو ژمنې د عملي کېدو وړ نه دي. د محافظه کار قضایي قوې مشر ابراهیم رئیسی چې د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې 80% رای ګټلې وي، له اصلاح غوښتونکو سره مخامخ مخالفت ونه کړ او پر اقتصادي تمرکز وساته. رئیسی د کاندیدانو هغه خبرې رد کړې چې وایي د امریکایي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد خراب سو. د ویل دا داس خبره ده لکه یو ګول کیپر چې ولس ګوله ووهي او بیا ووایي چې پرته له ما به د ګولونو شمیر ډیر شوای. د شورای نگهبان هغه پریکړه چې منځلاري کاندیدان یې تایید نکړل، رئیسی ته لار پرانیسته چې مهم کاندید وګڼل سي. حسن روحانی چې نسبی منځلاري دی او حکومت یې په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې په خبرو کې ګډون کړی وو، دوه واري د څلور کلونو لپاره د ولسمشری دوره ترسره کړې او یو ځل بیا نسی کاندید کیدای. روحانی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې مهم طرح دی. د دې موافقې د بیا عملي کولو په خاطر خبرې د روان کال په اپریل میاشت کې په ویانا کې پیل شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سم د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته کتنه کوو.
هشت سبلی کی دولت په سورمیاش کې تایید کړ چې د کورونا دریمه څپه افغانستان ته داخله شوی او هر ورځ زرګونه کسان په دې ناروغي اخته کیږي چې ل عمله ورس تر بلې د مړینې کچه هم لوړیږي. په سرمقاله کې راغلی که څه هم په دې برخه کې طبي سپارښتنه شوی خو له بده مرغه خلک سپارښتنو ته جدي پام نه کوي او دا ناوړه ناروغي جدي نه ګڼي. لیکوال د نورې نړۍ امکانات له افغانستان سره پرتله کړي او لیکلي دي له کورونا سره د مبارزې لپاره د دولت امکانات کم دي. لیکوال زیاتوي له بده مرغه دولت له کورونا سره د مبارزې د بودیجې په مدیریت کې ضعیف عمل کړی او په دې بودیجه کې اوس هم فساد نه دی ورک. په سرمقاله کې یادونه سوې د ناروغانو لپاره د بستر، اکسیجن او د روغتیایي پرسونل کمښت هغه ستونزه ده چې د کورونا له لومړۍ څپې راهیسې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. ملي ارمان ورځپاڼې بیا له رویټرز خبري اژانس سره د پاکستان د لومړي وزیر د وروستۍ مرکې په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په دې مرکه کې عمران خان ویلي چې په افغانستان کې له یوې سیاسي هوکړې ملاتړ کوي سو افغانستان له یوې خطرناکې کورنۍ جګړې وژغورل سي. عمران خان په دې مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سیاسي عمق په لټه کې نه دی او یو سوله ییز افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د سرمقالې د لیکوال پان د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په برخلیک کې ټاکونکی رول لري چې ان د افغانستان د سولې او جګړې سرنوشت هم ټاکي. د لیکوال د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ نه دی تایید شوی چې پاکستانی پوځیان د افغانستان له سولې څرګند ملاتړ وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلی و چې د پاکستان لومړي وزیر په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په اړه څرګندونه کوي خو معلومه نه ده چې عمران خان د پاکستان له پوځیانو سره په دې اړه سلا مشوره کړې او کنه. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې پروسې له پس بهیر سره هممهاله د هیواد په نږدې ټولو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي چې هر ورځ پکې د جګړې پر ښکېلو غاړو سربیره ګڼو ملکي افغانانو ته هم زیانونه اوړي. په سرمقاله کې راغلي په ولایتونو کې پر مخامخ جګړو او نښتو سربیره په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د هدفي وژنو خونړۍ او مبهمه لړۍ هم روانه ده چې په ښکاره توګه یې څوک مسؤلیت نه مني. خو دیني عالمان، ژورنالیستان، د پوهنتون استادان، د حکومت ملکي او نظامي مامورین او دغه را سیاسي او مخور شخصیتونه پکې په نښه کیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي په ټوله کې روان وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او اوس هم د جګړې د اوږدېدو پر ځای د جګړې پای ته رسېدو او د سولې یو معقول تفاهم ته اړتیا لرو. داسې تفاهم چې ټول لوري پکې خپل ځانونه او حقونه خوندي حس کړي.
ازادي رادیو اوري اوړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بس دی او نې خبرونه کې د خزو د میاشتنی عادت په اړه خبرې کوو. خوس به هلمند تلر شو له هلمند د جګړو تر څنګ د سندرو غږ هم راپورته کیږي. فرید خوشحال چې شل کاله په خپل سندرو سره د هلمند او شاوخوا سیمو سیدونکو هنري تند ماته کړي او خپل دوه ځامن هم سندرو ته تشویق کړي دي.
ل جګړې زپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تاریخ نه بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ځای
پکلی او کورو مستمر میرا وره دل پکلی او کورو مستمر میرا وره دل
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندري ورته شهرت ورکړ او هم دې سندري سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق باندې سندره وویل پتمر نازین یول
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی ما خپل آواز باندې خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه و. ما ول چې خپل وخت مطلوبم قبل ډیر زیات ستون سره د تمو وس فل حالم مخکې خو بیا هم تر مخکې اوس ان شاء الله الرحمن چې خلق ډیر اسلامي دي او بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډیر بدنامه باندې موږ ته ویل کې
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخه ښه کړې او خپل دغه هنر خپل دوه کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی.
دا
سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد ده. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحاله دی چې پلاری د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېرې تشویق کړی یم. کومه سندره چې ما ویلي نو بس چې در مینهوال پورې رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کمی د وطن سندرې، کمی عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي، نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپله چې داسې یو پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم ولا د هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوست دي او د هنر له لارې پیغام رسول ښه نتیجه لري.
مورېدل چې که په هلمند کې جګړې روانې دي د ټنګ ټکور غږ هم تر اوسه پورې نه دی غلی شوی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بس د اونی زخ پرونه ده. په دې خبرونه کې د خزو د میاشتنی عادت په اړه خبرې کوو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې او سیاوزل بیا په مو کړی د